برنامه بعدی ما را به میزبانی احمد تکل میشنوید.
دیر از یادتا مننه فرشته نگاه قدرمن اوریدون کو تاسو ته سلام وړاندې کوم. اته بجې شپې د ازادۍ رادیو یوې بلې یو ساته خبرونه ته خرغلست. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروگرام خبريږي، خو له هغه مخکې به واوري چې ټاکل شوی د امریکا د سنا پلاوی نن د افغان حکومت او ناټو له چارواکو سره په کابل کې وګوري، او افغانستان او ترکمنستان د هیواد ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر پر مهال د همکارۍ څو موافقې لاسلیک کړي. د ازادۍ رادیوي مجلې په نننۍ غڼه کې به د شیرونو له یو ژباړونکي حمیم جلالزی سره په خبرو کې واوري چې د شیر ژباړه آیا ممکنه ده کنه، او که ممکنه ده په څه ډول.
مهمه مسله چې د هغه په شعر کې د مفهوم ده. زه کوشش می داوی چې مفهوم هغه سره ولیږدوم لکه زه چې په عربي کې خوند ورڅخه اخلم یو څوک ورڅخه پښتو کې هم هماغسې خوند واخلي، او دغه شعر لیږدول ډیر زیات مشکل ده.
قدر من اوریدونکو، د هر څه وروسته راځي په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. د خبرونو سرلیکونه: افغانستان له ترکمنستان او د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د سوداګرۍ راکړه ورکړه څو چنده زیاته کړې ده. د هلمند چارواکي وایي په دې ولایت کې په روانو پوځي عملیاتو کې لسګونو وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتې. او شمالي کوریا نن یو بل بالستیک توغندی وازمیه. بشپړ خبرونه: ترکمنستان ته د افغانستان د ولسمشر له یو ورځني سفر وروسته ارګ وایي افغانستان له ترکمنستان او د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د سوداګرۍ راکړه ورکړه څو چنده زیاته کړې ده. د ولسمشر غنی یو ویان د وخان مینپال ازادۍ راډیو ته ویل چې افغان حکومت پر ترکمنستان ډیر حساب کوي، او له همدې کبله یې له دې هیواد سره تجارتي راکړه ورکړه زیاته کړې. د پاکستان له لوري د لارو له بیا بیا بندولو وروسته افغان حکومت هڅې زیاتې کړي دي چې د صادراتو او وارداتو لپاره متبادلې لارې عمومي. د هلمند چارواکي وایي په دې ولایت کې په روانو پوځي عملیاتو کې لسګونه وسلوال مخالفان وژل شوي دي. افغان ځواکونو د ناټو د هوایي ځواک پر ملاتړ د یکشنبې له شپې په ناوې ولسوالۍ کې له دریو استقامتونو عملیات پیل کړي. د هلمند والي ویان عمر ځواک ازادۍ راډیو ته وویل د عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا 40 وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د همدرز ویل چې د عملیاتو په لړ کې یو شمیر نور طالبان هم ژوبل شوي دي. ځواک د دولتي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل. نامعلومو وسلوالو پرون مازدیګر په کندز ښار کې یو پولیس په ډزو وواژه. د سپینزار زون د پولیسو د عمومي قمندانۍ ویان محفوظ اکبری په کندوز کې د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل په دې حمله کې چې د کندوز ښار د ناصر سیټي سنټر مخې ته وشوه یو پولیس ووژل شو او یو بل ټپي دی. حمله کوونکو د دواړو پولیسو وسلې هم له ځان سره وړي دي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري: شمالي کوریا نن یو بل بالستیک توغندی وازمی. جنوبی کوریا وایي دا توغندی 600 میله والوت او د 40 دقیقو لپاره په هوا کې و، او وروسته د جاپان ځانګړي اقتصادي زون ته نږدې د جاپان په بحیره کې ولوید. جاپان دا ازموینه په کلکه غندلې او ویلي دي چې دا د ملګرو ملتونو له پرېکړه لیکونو څخه واضحه سرغړونه ده. دا توغندی د پیونګیانګ د شمال لویدیځ له یوې زراعتي سیمې څخه توغول شوی دی. د سوریه پاوځ د دې هیواد په جنوب کې یو ورخیز اوربند اعلان کړی او ویلي دي چې دا اعلان د پخلاینې د هڅو د ملاتړ لپاره کوي. ټاکل شوی چې نن د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د سوریه د سولې د خبرو تازه پړاو پیل شي. د سوریه دولتي رسنیو د استانې له خبرو یوه ورځ مخکې د اوربند اعلان په اړه په یوه خبر پاڼه کې وویل د اوربند چې په وروستیو دوو اونیو کې دوهم دی د جنوب پر دره، القیطره او سویدا ولایتونو اغیز لري. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي د سږ کال په مني کې به هغه بیړنۍ حالت پای ته ورسوي چې په 2015 کال کې د پاریس له تروریستي حملو وروسته نافذ شو. مکرون دا ژمنه پرون د فرانسې د پارلمان د دواړو جرګو په یوه غونډه کې وکړه. په دې غونډه کې مکرون پر کورنیو او نړیوالو سیاسي مسایلو خبرې وکړې او په عین حال کې وویل چې حکومت به د تروریزم د مخنیوي لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي.
Il faut reprendre l'Europe à son début.
سکل منای به د استراری حالت په پایتر سوالو سره د فرانسویانو ازادي ورورګرځوم ځکه د ازادي د موجوده غختل ولسواکي اساسي شرط دی. د فرانسې ولسمشر ویل چې حکومت به د هرې بل حمله مخاوني سي او د سخت دریزي پر ضد به بیرحمانه مبارزه وکړي. کرملن وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د چین ولسمشر شی جن پینګ ته په مسکو کې هرکلی وایه. د چین ولسمشر پرون په غیر رسمي سفر مسکو ته ولاړ او د روسیې له ولسمشر سره یې وکتل. ټاکل شوی چې دواړه مشران د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره یو لړ موافقې لاسلیک کړي. د روسیې د دولتي خبري اژانس ریا نوستی د راپور له مخې د پوتین او شی جین پینګ له کتنې مخکې د کرملن جکپوري سلاکار یوری اوشاکوف د روسیې او چین ترمنځ اوسنی اړیکې په ډیرو کلونو کې تر ټولو ښه وبلل. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف وویل پوتین او شیبا د دوو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو د پراختیا لپاره د پانګوالو او سوداګرو له مشرانو سره وویني. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ azadiradio.com او azadiradio.org زموږ د ویب پاڼه پته ده. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو په لنډه خبري برخه کې لومړی راپور واوري. د جان مکین په مشرۍ د امریکا د سنا د جرګې 15 کسیز پلاوی پرون کابل ته ورسید. امریکایي سناتورانو له دې مخکې د یکشنبې او دوشنبې په ورځو په اسلام آباد کې د پاکستان له ملکي او پوځي مشرانو سره په سیمه کې د سولې او ثبات پر لارو چارو خبرې وکړي. سیمې ته د دوی سفر چې د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ د نهایي کېدو په درشل کې شوی مهم ګڼل کیږي. اسمت څاروانې تفصیل اوروي.
د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې د مشر جان مکین په مشرۍ د کانګرس پلاوی پرون دوشنبه کابل ته لاړ چې له افغان چارواکو سره د افغانستان د وروستي وضعیت، د سولې د بهیر او د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه خبرې وکړي. د امریکا د کانګرس په پلاوی کې سناتور الیزابت وارن، سناتور ډیوډ پیردو او سناتور شلډن وایټ هاوس شامل دي. په افغانستان کې د قاطع ماموریت مطبوعاتي مسؤل دامن هوروارت ازادي راډیو ته وویل چې امریکایي سناتوران به نن سه شنبه په یوه خبري غونډه کې د خپل سفر او کتنو په باب څرګندونې وکړي. د همداراز وویل پنځه سناتوران دلته دي، دوی به له پوځیانو سره وګوري، بیا به له پوځیانو سره ګډه غونډه ولري، خو زه اوس څه نشم ویلی چې دوی به په کومو موضوعاتو خبرې وکړي. جان مکین او ورسره ملګری پلاوی د یکشنبې او دوشنبې په ورځو د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او لوی درسیز جنرال جاوید قمر باجوه په شمول د دغه هیواد له پوځي او ملکي چارواکو سره د افغانستان په اړه مفصلې خبرې وکړي. افغانستان او پاکستان ته مکین او نورو امریکایي سناتورانو په داسې وخت کې سفر کړی چې د ولسمشر ټرمپ اداره د افغانستان لپاره د نوې ستراتیژۍ په جوړولو کار کوي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې سناتور جان مکین له پاکستانی چارواکو سره له خبرو وروسته وویل د امریکا او پاکستان ترمنځ د نږدې همکاریو دوام د افغانستان په شمول د سیمې د سولې او ثبات لپاره ضروری دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې ویلي چې سناتور جان مکین وویل چې په افغانستان کې د پاکستان له مرستې پرته سوله نشي راتلی. افغانستان او امریکا پاکستان د افغان طالبانو په ملاتړ تورنوي او وایي تر څو چې طالبان او نورې سخت دریځې ډلې په پاکستان کې پناه ځایونه ولري په افغانستان کې سوله نشي راتلی. خو پاکستان وایي چې سخت دریځې، ځپلي او پناه ځایونه یې اوس افغانستان ته لیږدېدلې دي. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز امریکایي پلاوی ته د تروریزم پر ضد د پاکستاني ځواکونو د بریو په باب معلومات ورکړل او ورته ویل د پاکستان په خاوره کې د تروریستانو شبکې او د هغوی پناه ځایونه له منځه وړل شوي دي.
کابل ته د جان مکین په مشرۍ د امریکا د سنا د 15 کسیز پلاوی د سفر په اړه راپور مو اوریده. دوی کابل ته رسیدلی دي او وروستي راپورونه وایي چې په پام کې دا پراتلونکو څو دقیقو کې د امریکا د سنادا پلاوی له ولسمشر اشرف غنی سره وګوري او د سولې د پروسې او د سولې په پروسه کې د پاکستان د همکاري په ګډون پر یو شمیر سیمه ایزو او اړوندو مسایلو باندې له افغان چارواکو سره خبرې وکړي او د افغان ولسمشر سره په ځانګړې توګه پر همغو مسایلو وغږیږي چې د پلاوی په پاکستان کې هم د پاکستان له مشرانو سره خبرې کړي. په دې اړه د جزئیاتو لپاره دا شیبه د ازادي راډیو د دفتر مشر حمید مومند د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره دی. مومند صاحب، تازه معلومات څه دي؟
مننه ټکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته په خپل تبصره کې اشاره وکړه، ټکل شوی ده چې د امریکا د سنا د غپلاوي نن له غرمې مخکې تقریبا ساعت وروسته له افغان ولسمشر اشرف غني سره لیدنه وکړي، او په دغه لیدنه کې دوی په هماغه مسایلو چې دوی په اسلام آباد کې د پاکستان له ملکي او پوځي چارواکو سره پرې خبرې کړې وې چې هغه د تروریزم په خلاف د مبارزې جدي کول دي، همداراز په افغانستان کې د سولې د پروسې د پرمخ بیولو لپاره د پاکستان د همکارۍ په څرنګوالي بحثونه شوي او هغه مهمه ګڼل شوې وه. نو د افغان ولسمشر سره به هم دوی په همدغو مسایلو باندې خبرې کوي. البته په ار کې یوې منبع چې نه غوښتل نومې واخیستلی شي ازادي راډیو ته وویل چې هماغه مسایل چې له پاکستاني مشرانو سره هلته پې دوی خبرې کړې وې، دوی غواړي چې د افغان مشرانو نظر هم پرې راواخلي او د دې ته هم ډاډ ورکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ فضا رامنځته شي. البته دغه هلې ځلې په داسې وخت کې کېږي چې تر دې مخکې افغان ولسمشر له نواز شریف سره په یوه لیدنه کې هم دغه جوړجاړې کړی وو چې باید د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې چې له تېر یو نیم کال راهیسې د ترنګلتیا سره مخ دي نرمښت راشي او د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري بیرته عادي حالت ته راوګرځېږي. امریکایي سناتوران تر ډېره پورې په دې باور دي چې په افغانستان کې سول او ثبات د پاکستان د همکاري پرته نشي ټینګېدلی، او دوی هڅه کوي چې په دې ارتباط باندې د افغان مشرانو موافقه هم ترلاسه کړي، سو په سیمه کې د تروریزم په خلاف روانه مبارزه چې د دوی په وینا په تیرو 15 کلونو کې مطلوبه نتیجه نه ده درلودلې، د مطلوبه نتیجې طرف ته حرکت کې شي. بل تکل صاحب،
ډېره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، په کابل کې د ازادۍ راډیو د دفتر مشر حمید مومند و چې وایي په څو شیبو کې به د امریکا د سنا پلاوی له ولسمشر اشرف غنی سره وګوري او د افغانستان د سولې د بهیر د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان د همکاري او له تروریزم سره د جګړې پر اړوندو مسایلو به خبرې ورسره وکړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په څو شیبو کې قدرمن اوریدونکو، تاسو ته د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپرو، خو له هغه مخکې نوریاس نوري ته غوښی چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
ولې افغانستان، ولې اوس؟ دا د ډیلی بیست خبرونې د مقالې سرلیک دی چې لیکوال په پیل کې په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو غونډې ته کتنه کړې او لیکي د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس هڅه وکړه چې د ناتو نور متحدین افغانستان ته د شاوخوا 3000 نور سرتیرو استولو ته تشویق کړي. د لیکوال په باور که څه هم د هغو امریکایي سرتیرو شمیر چې افغانستان ته بستول کېږي تر اوسه نه دی معلوم، خو د هغو معلوماتو له مخې چې تېرې میاشت له سپینې ماڼۍ افشا شوي د دغو سرتیرو شمیر 4000 ښودل شوی دی. د مقالې لیکوال د جنرال میتس هغه څرګندونې هم راخیستې چې ویلي دي په افغانستان کې د بریالي کېدو په حال کې نه دي، خو کوښښ کوي چې هر څومره ژر دغه وضعیت بدل کړي. د ډیلی بیست لیکوال بیا دې ته خوشبین نه دی. د هغه په باور هیڅ یو چارواکی لیواله نه دی چې ووایي په افغانستان کې د امریکا اوسنی ماموریت بې معنا دی، خو له دې سره سره د امریکا متحده ایالات او د ناتو متحدین د افغانستان په جګړه کې لږ کېلي 2 کاله وروسته تر اوسه پورې په دې هیواد کې د خپل حضور له دوام سره لیوالتیا لري. افغانستان ته عمدتاً د افغان ځواکونو د روزنې او سلا ورکولو په هدف د نورو په زرګونو سرتیرو استول د دې هیواد له حکومت او خلکو سره د نړیوالې ټولنې د ژمنې ښکارندوی کوي. ناتو ویلی چې په افغانستان کې اصلي هدف دا دی چې دا هیواد بیا د ترهګرو په امن ځای بدل نشي. هافینګټن پوسټ خبرونه هم په دې اړه یو مطلب خبر کړی دی. د هوتسن د انسټیټیوټ لیکوال اپرنا پاندې په دې مطلب کې د افغانستان او سیمې په اړه د پاکستان سیاستونو او د دې هیواد په وړاندې د امریکا چلند ته کتنه کړې ده. لیکوال وایي پاکستانی مشران له کلونو کلونو رئیس د امریکا له متحدو ایالاتونو سره لوبه کوي او د مثال په توګه په واشنگټن کې د یو لوړ پوړي پاکستانی ډیپلومات ادعا ته اشاره کوي چې ویلي وو په پاکستان کې د ترهګرو هیڅ پټنځای نشته. دغه پاکستانی چارواکي دغه راز ادعا کړې چې د حقانی شبکه او طالبان د پاکستان نیابتي ډلې نه دي. خو د لیکوال استدلال دا دی چې په دغسې ادعاو ښایي یوازې یو شمېر کسان تیر وزي او بس. د لیکوال په باور د امنیتي او بهرنۍ پالیسۍ لپاره څو لسیزې له جهاد څخه د یوې وسیلې په توګه استفاده شوې، خو پاکستاني چارواکي او د دې هیواد روشن فکران د دې پر ځای چې دا واقعیت اومني پر هغې خاورې اچوي. لیکوال وایي د پالیسۍ د بدلون پر ځای استدلال کېږي چې پاکستان د حقانی او طالبانو د ډلو په څیر د جهادي ډلو له ملاتړ پرته بله لاره چاره نه لري. د مقاله لیکوال وړاندیز کوي چې د امریکا متحده ایالات باید پاکستانی مشران د دې واقعیت منلو ته اړ کړي چې کورنۍ سیاست ناکامه دی او دا ورته په ډاګه کړي چې د ترهګرۍ له لارې پر سیمه کنټرول یوازې د خوب لیدل دي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. همانیم ادبی راډیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې شاعر او لیکوال امیم جلالزی د شیرونو پر ژباړه راته غږیږي.
شیرم د نور ژباړې په سیر باندې کټمټ نه ژباړل کېده، خصوصا پښتو ته.
ښاغلی محمد شفیق راته وایي چې څنګه له ترنم سره علاقه پیدا شوه.
د دې خدای ما را باندې وین او ناروغ یار بلا دی واخلم.
لانزورګر عزیز الله توخي سره مرکه لاندې کایت که وخت نور مطالبم اوریدلای شي. په ل خبرونو کو همایون واد د تیریونی فرنګي خبرونه راوروي.
په کابل پوهنتون کې د منځنۍ او جنوبی آسیا د مطالعاتو مرکز جوړیږي. د نوموړي مرکز لومړنۍ طرحه بشپړه شوې او د کابل پوهنتون د رئیس حمید الله فاروقي لخوا د جنوبی آسیا پوهنتون له مشرتابه سره شریکه شوې. په دې مرکز کې به د منځنۍ او جنوبی آسیا هیوادونو سیاسي، اقتصادي، ستراتیژیکي، ښوونیزې او امنیتي اړیکې څیړل کیږي او د فرصتونو او ګواښونو په اړه به اړوندو هیوادونو ته تګلارې ورکول کیږي. د دې مرکز تر ټولو ستره ځانګړتیا دا ده چې افغانستان به د منځنۍ او جنوبی آسیا ترمنځ د معلوماتو او تفاهم رامنځته کولو نقش لوبوي. نوموړی مرکز به د سارک سازمان په تخنیکي او مالی مرسته رامنځته کیږي چې د تعقیب چارې به د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ترسره کوي. د مشهور پاکستانی ماډل قندیل بلوچ په ژوند سریال جوړ شو. په دې سریال کې د دې وژل شوې ماډل رول سبا قمر لوبولی. قندیل بلوچ هغه وخت مشهور شوه چې د پاکستان لوی ودینی عالم مفتی عبدالقوی سره ویډیو او سیلفی عکسونه خپاره شول. د دوی دواړو ویډیو تیر کال د روژې په میاش کې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوه. قندیل بلوچ له دې قضیې یوازې څو اونۍ وروسته د جولای په 14 په ملتان کې د خپل ورور له لورې ووژل شوه. قندیل بلوچ چې اصلي نوم یې فیروز عظیم و په ټولنیزو رسنیو کې یې ځان بلوچ معرفي کړې وه، خو په حقیقت کې پنجابی وه. د کرکټ د نړیوال شورا لخوا افغانستان ته د بشپړ غړیتوب د ورکولو په خاطر د روژې په وروستي ماښام مشاعره جوړه شوه. دا مشاعره چې د افغانستان په کرکټ بورډ کې جوړه شوې وه، شاعرانو، د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړو او د کرکټ مینوالو پکې برخه اخیستې وه. د مشاعرې په پیل کې د کرکټ بورډ مشر عاطف مشل وویل دوی غواړي له دې وروسته له هغو لیکوالو سره منظمې ناستې ولري چې په کرکټ پوهیږي او په دې برخه کې لیکل کوي. د مشال خبرو وروسته د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان اصغر ستانکزی وویل د لوبغاړو د ډیرو خواریو او زحمتونو نتیجه وه چې نن افغانستان ته بشپړ غړیتوب ورکړل شو. ورپسې له روژه ماتې وروسته مشاعره پیل شوه چې د شپې تر ناوخته یې دوام وکړ.
که څه هم د شعر ژباړه ګرانه چاره بلل کیږي، خو ښاغلی امیم جلالزی له څو کلونو راهیسې د عرب معاصرو شاعرانو شعرونه پښتو ته ژباړي. د شیر پژباړه کې کومو ټکو او باریکیو ته باید توجه وشي؟ څنګه شیرونه باید وژباړو؟ د دې او نورو پښتنو ځوابونه په دې مرکه کې اوریدلی شي چې د ښاغلي امیم سره مې کړي. امیم صاحب، ادب پوهان دا خبره کوي او وایي ډیره مشکله ژباړه د شعر ده او بیا له هغه وروسته فرضاً تخنیکي مسایل یادوي او همداسې نثر یادوي. کله چې ژباړه کوئ معنا ته ډیره توجه کوئ، جوړښت ته ډیره توجه کوئ، مفهوم ته توجه کوئ، موسیقي ته توجه کوئ، کوم داسې ټکي دي چې هغه د شعر اصالت و ساتل سی؟
د غزل تجربه ما خپل نه ده کړې، ځکه خصوصا عربي غزل خو بیخي مشکل ده، ځکه دغه عروضي غزل د تر اوسه پورې هم په عروضو باندې ولاړ غزل ده. پاتې سو د آزادو شعرونو مسله، مهمه مسله چې د هغه په شعر کې د مفهوم ده. زه کوشش می داوی چې مفهوم هغه سره ولیکم، لکه زه چې په عربي کې خوند ورڅخه اخلم یو څوک ورڅخه پښتو کې هم هغه سره خوند واخلي، او دغه شعر لیکل ډیر زیات مشکل ده. یو خو د ټولنو توپیر ده، د کلتورونو توپیر ده، د اصطلاحاتو توپیر ده، او د ژبې توپیر خو لا پر ځای پرېږده. دغه ټول توپیرونه چې دي د هر یو بیل بیل خنډ ده چې مفهوم هماغه سره ولیږدی لکه په عربي شعر کې چې ده. مثلا دلته موږ په ژبه کې ډېر د وی پانګه یا د لغتونو زیرمه زموږ خورا کمزوري ده. پنځه شپږو اصطلاحاتو ته موږ یو ټکی لرو یا یو ټکی کارو، د نورو ژبو پر خلاف چې هغه هر مفهوم ته یو یو ټکی لري، خو موږ متاسفانه مفاهیم زیات او توری و لغتونه مو کم دی، نو ځکه په یو لغت باندې غواړ څو مفاهیم ولیږدو. همدې اساس باندې کله کله زه اړ سم چې یو ترکیب مثلا جوړ کړم. تاسې به لوستې وي، ما کوشش کړی د څو څو ځله مې ترجمه کړې ده. یو مثلا یو بند یو شعر اړولی مې درسره، کوچنی شعر زه درته وایم.
مهرباني.
په ډیر افسوس سره غواړم دا هیر کړم چې یو وخت مې له داسې یو سړي سره مینه کړې وه چې د لاسونو کرښې زما د وطن د نقشې غوندې وې. دا دغه د اسمان یو شعر ده، دا ډیر کوچنی شعر ده، خو دا شعر ما څو څو ځله اړولی ده چې زه د لاسونو کرښې او د مینې کیسه او د یو وطن د نقشې غوندې دا څنګه سره جوړ کړی سم؟
یو څو بیلګې به راته ولولې او بیا به دا هم راته ووایاستئ چې کله چې ځوانان شعرونه انتخابوي او ژباړي کوم مهم ټکي دي چوغو ته باید توجه وکړي. مهرباني اول یو څو نمونې یو څو بیلګې چې تاسو ژباړلې دي راته ویل ولې.
یو شعر ده، زما زړه خو څه دیوالې مخ نه دی چې ته به پرې مینه لیکونه را ځوړندوې، او کله چې د زړه وغواړې ترې لرې کوې به یې. ګرانه، خاطره به دې د خاطرې په بدل کې او هیرېدل به دې د هیرولو په بدل کې وي، خو یاد لره هغه څوک چې دا هر څه پیلوي ډېر ظالم دی.
یو دا شاعر
غدا سمان ده. یو بل شعر ده چې اے زما د ماشومتوب د یادونو په څیر لری سړی، اے زما د سا او سوچونو په څیر رنزدې سړی، مینه در سره لرم، د خپل خاموشۍ په ژوروالي لوړم چې مینه در سره لرم. دا هم دغه د اسمان. او یو بل یې ده، وایي غمونه مې په تیاره کې خپل نوکان خوري، کټ مټ د یو ویرېدونکي ماشوم په څیر چې د دارالیتام په انګړ کې ګرځي. زه بیا خپل غمونه داسې پټوم لکه یو نشئی انسان چې د خپل پلار د جنازې په مراسمو کې د خپل خلې بوی پټوي. دا
او عجیب تجربه لري دا خلک، دا ژوند دی عجیب پرزه پرزه کړای دا او عجیب بیا بیرته سره پیوند کړای دا. زموږ شاعران دغه شی ته ډیره توجه نه کوي.
هر انسان زه ته نور ټول خپل ژوند کې ډیره وړې وړې تجربې لرو، خو زموږ استاسي دا ورتیا چې هغه تجربه شاعرانه کو دا څومره ده، حساب اصلي پر دې باندې کیږي. اوس مثلا زموږ پښتو کې هم ځینې شاعران شته چې خپلې تجربې راخلي. زه شخصا دې طرفدار نه یم چې مثلا یو څوک مغلق ترکیبونه وکاروي په دې باندې ښه شاعر شي. دې طرفدار نه یم چې یو څوک مثلا خیام غوندې خمریه شاعري وکړي خو خپلې تجربې کله هم هماغسې نه وي. زه خپل هم کوشش کړی ده چې زه څه یم هغه د کاغذ په مخ راسي، د خپل تجربه او د هوایي خبرې ډیر زیات توپیر وي. شعر ده زما، خپل یو بیت به درته ووایم. ویریږي نه چې دا سړی به ځان ور وغورځوي، خدای په امانی راته په غاړه د دریاب وایي. عادي خبره ده خو زما خپل تجربه ده، راخیستې مې ده. منظور مې دا ده چې هر انسان خصوصا شاعران ډېرې زیاتې وړې تجربې لري او هغه شعر کولی شي. موږ شاعري کې متاسفانه خپلې تجربې ډېرې کمې دي.
شاعري لپاره دوی یو قراردادي شیان لري، کلمې هم همداسې دي، خیالونه هم همداسې دي، مفاهیم هم همداسې دي، او دوی فکر کوي چې شاعري همدغه ده. که ته په شاعری کې داسې یو شی یاد کړې فرضاً په تنزیه شاعری کې یاد شوی، ته په جدي شاعری کې یاد کړې. دوی وایي وایي ګوره دا سویه ګوره د خلکو چرته راوغورځوله. دوی یو لیول لري او یوه سویه لري په دې خپلو ذهنونو کې، او صرف هماغه شاعري ګڼي، له هغه را لاندې بیا شاعری نه ګڼي. حال دا چې په دنیا کې د داسې شاعري چې پښې په مځکه نه وي د هغو ګلم ټول سوی ده. امیم صاحب په مشخصه که راته ووایاستئ په یو څو ټکو کې چې کوم مسایل دي چې د ژباړې په وخت کې باید ډېره توجه ورته وسي چې هم هغه د شعر اصالت خوندي پاتې سي، او هم یې تقریبا په یوه امانتدارۍ سره راولېږدوي.
اول خو دا ده چې مثلا په دواړو ژبو سړی داسې پوه سي چې له شعر مفهوم واخیستی سي. د عادي نثر لوستل لیکلو لغه څخه مفهوم اخیستل اسانه دي نسبتا له شعر څخه مفهوم اخیستلو ته. په خپله ژبه هم سړی ښه تسلط ولري، ځکه شعر ژباړه سخته ده. دویم مسله دا ده چې سړی خپله باید چې دی چې کوم شعر ترجمه کوي خوند یې ورڅخه واخیست که نه واخیست، دا یې بله مسله ده. او دریم مسله دا ده چې شعر هم د نورې ژباړې په څیر باندې کټ مټ نه سي ژباړل کېدی، خصوصا پښتو ته چې موږ وایي پانګ او د عربي خورا توپیر سره لري. په همدې اساس باندې یو څوک باید دا اوس ولري چې داسې ترکیب ورته جوړ کړي چې هغه مفهوم ښه ولېږدولی شي، دا ژبنی اړخ ده. او د مفهوم مسله یې ما په نظر باندې تر ټولو مهمه ده. مفهوم په شعر کې، اول په شعر کې مفهوم پیدا کول چې دا خو د اصلي شاعر کار ده، دا سخت کار ده. ته چې بلې ژبې ته اړه یې هماغه مفهوم اړه یې، دا دوه ځله سخت کار ده. نو بنان مفهوم ته باید ډېر پام وسي، او مفهوم باندې باید ډېر فوکس وسي چې سم ترجمه سي، سم واخیستل سي، او سم ولېږدول سي. ځینې وخت موږ په یو شي باندې خپله پوه سو خو لېږدولی نه سو، یا بل څوک نه سو پوهولی. نو کله چې موږ شعر ترجمه کوو باید دې ته فکر وکړو چې دا بل څوک ما پوه کړ که مې نه کو پوه، یا دغه شی چې ما ترجمه کړو دا مفهوم دغه بل څوک اخیستی سي که نه سي اخیستی، بل څوک همدومره خوند ورڅخه اخیستی سي لکه ما سي ورڅخه واخیست. دا څو ټوکي دي چې شعر کې ژباړه کې ما خپله په نظر کې نیولې دي او یا یې نیسم.
کورو مدان، تر اوسه به مو داسې حساب شته در سره چې څومره شعرونه به مو ژباړلي؟
نه حساب یې ځکه نهسته را سره چې یو خو دا شعرونه ډېر واړه وي، او دا په یوه ورځ باندې ډېر هم ترجمه کېدای شي، کله کله سړی ډېر ترجمه کوي کله لږ. مونږ ته یو کتاب ګوټی به وي چې هغه کې ډېر زیات دی، هغه د آسمان دی چې هغه د مشواڼۍ په منځ کې مینه ښځه دی، او دا یو کتاب ده. یو کتاب یې د مینې د شیبې ابدیت، د دغه کتاب ځینې بېلګې شته. یو کتاب یې د یاسمین ګلونو ته غمنامې، ځینې نور شاعران هم شته چې ما ترجمه کړي دي. نو یو کتاب ګوټی کېدای شي
په دې هیله چې کتاب چاپ سي، یوه لنډه ژباړه به واورو ستاسو نه، مرکه به په همدې ځای تمامه کړو.
دا شعر چې د مرګ نومېږي، دا هم د غادا سمان ده. دا وایي چې چمړه شم د ګور پر تیږه مې، د نوم پر ځای زما د مینې کیسه په دې ټکو ولیکئ. دا د داسې یوې ښځې قبر دی چې د کتابچې پر پاڼه مینه وه، په مشواڼۍ کې غرقه شوه.
تاسو د دې د یوې ټولګې یادونه هم وکړه چې په همدې نوم ده، د مشواڼۍ،
د مشواڼۍ په منځ کې مینه ښځه.
ډېره زیاته مننه کور مودن،
ژوندي اوسې. ډېره مننه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
افغان انزورګر عزیز الله توخی له شاوخوا څلور ډیر شو کلونو راهیسې انزورګری کوي. دی وایي په دنیا کې انزورګری ډیره بدله شوې ده، خو افغان انزورګران لا هم نیولی لاس کار کوي. د ښاغلي توخی سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. توخی صاحب، که در ته ووایاست چې د کومو کلونو راهیسې تاسو نقاشي کوئ؟
اصلا د کوچنیوالي نه ما ډیر شوق درلود نقاشي سره، نو بیا مې څه شروع کوو تقریبا داسې ابتدا، یعنی داسې مسلکي توګه اکاډمیک شکل نه، نو تقریبا لس کاله الا پنځه لس کاله ما یعنی د خپل شوقي توګه ما کار کوو. او که زه رښتیا ووایم، ما استاد هم نه درلود، د ما یو مشر ورور زه ډیر تشویقولم. نو پس لغه څه زه تشویق کړم، نو بیا نو ما د خپل هغه علاقه مې ډیره سو، نو بالاخره کارونه مې هغه سو مختب ول، نقاشي او خطاطي ډیر د هنرونه مختب ول، څه پکې کې خطاطي و میناتوري و نقاشي هم و، دا ټول کارونه مختب ول. پس لغه څه زه د نسوز رات نه فارغ سوم، بیا شامل دی هنرونو پنځه سوم، بیا ما د خپل دغه اکاډمیک شکل باندې شروع کړ نقاشي مې. زه خو د شپېتم کال نه زما شوق علاقه دلود نقاشي
یعنی تقریبا شوخه څلور دیر
څلور دیر البته په دې څلور دیر کال کې مکمل اکاډمیک شکل نه نو ابتدایي شکل یو پنځه لس کال وخت نیسه نو پس لغه زما اکاډمیک کار شروع کړ
یعنی د کوم مکتبونو پیروي کوي تاسو
اصلا خو موږ خپل په اول قدم کې په افغانستان کې ټول هنرمندانو زیاتره کلاسیک کلاسیزم او ریالیستیک مکتبونو پیروي کوله په ابتدا کې چون څه خپل د خپل د مکتبو بنیاد څه ده دغه دوه مکتب د ریالیزم او کلاسیزم ده نو پس لغه څه بیا په نقاشي کې سړی مثلا پر رنگو بلد سي په مکتبو باندې بلد سي مثلا یعنی تجربه دې ډیر سي بیا کولای سي مثلا نور مکتبو ته املاس واچي لکه امپرسونیزم مکتب ده فعلاً په افغانستان کې ډیر مروج ده اکسپرسونیزم پس لغه څه بیا مختزې بنو تجریدي مکتبونه دي مثلا فیویزم ده کوبیزم ده نو مختزې مدرن آرت ده نو دغه سي مختزونو ډیر مدرن مکتبونه دي څنګه هم کولای سي هنرمند مختبوزي لیکن بیا یو تجربه غوړي شي اقتصاد غوړي مثلا خو بدبختانه په افغانستان کې هنرمندان بیچاره ډیر په بد شرایط کې قرار لري یو خو محیط لیاو خو خلق لبخوا اقتصاد او د بخوا زموږ د سیو بخښنه دي د سیو دولت هم نه د هنرمندانو ته پام کوي یو وزارت اطلاعات او کلتور لري چې هغه بي توجه ده بالکل بي تفاوت ده د هنرمندانو پیسې کې
تو حساب تر اوسه به څومره تابلوګان جوړ کړ
ما په تعداد تقریبا 900 نیول تر زره تابلوګان څه ما شروع کړ کار کړی
نندرتون نه مو درلو
بله ما نمازګاګان ما ډېر دلو څه پنفاره دي توګه هم په داخل د وطن کی او خارج له وطن لکه مثلا ترکیه انقره استنبول بیا دغه سیروزوی شو تاشکند کې ما نمازګه ور کړی بیا پاکستان کې وخت ز ماجر سوم پاکستان کې تقریبا ډیر نمازګه مدلود بیا څنګه سره په 2015 کال کې څه زلاړ مندستان ته بیا په هندستان کې په خپل نیو ډیلی کې ما یو نمازګه د لوټ څخه په 2006 کې و خانه فرنگ روشن پنوم یاد دې سه یو ګالری د لوټ آلته د ما یو نمازګه و یو روسی نقاش او یو هندي نقاش و بیا می په کرشنارت ګالری کې یو نمازګه د لوټ بیا په د اخر وخت 2014 کې یو نمازګه ما د لوټ په ګورګاون یو منطقه ده چې په بوت دی نیو دلی سره ده لري نو آلته یو نمازګه ما ورکه څنګه د مون فرادي نمازګه و
ماشاالله خدې نن درتونو نو در لوټ طبعا په دې کې به مختلف اثر خرڅې ویم یي ستاسو کومه یو تابلو و چې ډیر خلکو توجه ورته کړی ده او په لوړ قیمت خرڅه شوی ده
یو څو آثار و چې په دیلی کې په ډیر شي قیمت خرڅو دوه درې آثار و چې یو آثار مې مسجد صد شمشیر مسجد دا مې کار کړی و او یو دوه تابلوګان مې شه تابلوګان چې پاکستان کې خرڅو په ډیر شي قیمت و څنګه هم یو تقریبا د سه مدرن شکل دلوت مکتب ته کوبیزم و څه کار میکړه واغه کاپی نو مخبل کار کړه د شي قیمت یو ژورنالیست جاپانی واخسته او یو بل اثر مې و چې یو هالنديان و هالنديان نو ګالری کې ما نمازګا دلوت د ما درې اثر ال ته خرڅ یو پورټریټ و افغان ولټمن پونوم دی یاده چې یو سپینګرې مې کار کړه او یو جام منار دی هغه و هرات
اوس په کابل کې څو کسه نقاشان دي چې کار کوي
په مجموع کې په اکاډمیک شکل او البته مسلکی نقاشان کم لرو په مجموع کې 2015 کسانه شمیر تر ازینو نو او د سی غیر مسلکی هنرمندان ډیر لرو
تو خیسه معمول مکتبونه چې اوس نقاشان کار کوي دغه مکتبونه پیروي کوي په کابل کې کوم مکتبونه دي
ولا د ریالیستیک او امپرسونیزم مکتبونه ډیر کار کوي
د امپرسونیزم په دې خصوصیات
سره تړاو لري بل ریالیزم خو موږ خپل حقیقت ګرایي ته وایو پر ریالیزم کې فقط یو شی ته موږ متوجه کیږو چې یعنی حقیقت یعنی یو تابلو څه کارو حتی
کټمټ په دغه سی لکه څنګه چې دا
بالکل کټمټ هی او یعنی حتی ډیر د سی ظریف کار کوي لکه میناتور شکل یعنی هر شی لکه مثلا پانه کارو درخت کارو په مغه شکل
باندې ټول ظرافت
او ظرافت سره امپرسونیزم مکتب دا دسه په خو مثلا تاسو وای مته وخت ایجاد امپرسونیزم مکتب څه په کې مثلا منګاګ د داوینچی دا بل سیزان دا ګوګان دا پل ګوګان دا دغه هنرمندانو څه مکتب د امپرسونیزم ایجاد ک چې هغه وخت وخت ایجاد کړي چې دوی په اول قدم کې دوی د کنواسونه باید تورول مثلا بیا به داسې یو رنگ به پکې وکړل چې دغه مکتب د امپرسونیزم ده. بیا پس لږ څه دوی پوس و مثلا داسې پوس څه نه باید موږ د یو شکل ورکو مثلا خلق پوسی څه دغه شی دغه شی ده مثلا کوونه ده که درخت ده که ډبره ده که انسان ده. بیا دوی شکل ورکړي دغه کنواس ته چې رنگونه په ډیر آزاد توګه کارېدل یعنی پاگل کے مثلا دس شکل دے رسٹ نو رنگ نہ ڈیر آزاد
او قیدو نہ ڈیر
قیدو نہ بالکل قیدو نہ مات سر پاگل کے پاگل واقع بیا رنگ نہ یو امپرسونیزم مکتب یو رنگ خصوصی رنگ دلوت لیکن فعلا اگا مسائل ہم نستا اگا قیدات دے رنگ نہ ہم نستا
تو خیسے پ دنیا کی دنقاشی مختلف مکتبوں نہ سرا گڑائی پ افغانستان کی تقریبا پ غزالہ شکل سرا پات دی او دنیا ڈیرہ بدل سوی دا څه فکر کوئ د افغان نقاشانو لپاره څه کول پکار دي چې آثار داسې سي چې د دنیا له نورو نقاشانو سره د سیالي وړ سي څه باید وکړي؟
یو مسله بل تاسو ته وایم چې زموږ هنرمندان یو بدبختانه چې دوی ډېر تحصیل لاندې راځي د نورو مکتبو مثلا داسې مکتبو تحصیل لاندې کار کوي نو کوشش وکړي چې ځان د دغې قیدات نه ځان خلاص کړي. دما یو داسې یو مشوره ده باید د دغې قیدات نه ځان خلاص کړي کوشش وکړي ځان ته یو مکتب جوړ کړي قیدات نشته مثلا پار شکل کارول ایسی ځان ته مثلا له کوڅنه ځان تبدیل کی مثلا راس یو بل هغه ته لاره ته مثلا موږ په افغانستان کې موږ که موږ متوجه سو زم کارو غریب د افغانستان کوڅه دی یا مثلا بازارونه دی یا پورټریټ ده مثلا د قیدات نظر خلاص کی او کوشش کی چې تحصیل لاندې رانه سي دی او مکتب تحصیل لاندې اوس خو مکتبونه آزاد دي اته کولای
تاسو هند کم ډیر وخت تیر کړئ
بله
التم بمم لدلی چې د هن نقاشان چې دی ډیر آزاد کار کوي او مختلف مکتبونو نه استفاده کوي یا تا د رنگونو قیدونه نه مني د مکتبونو قیدونه نه مني څه چې په خیال کې څه چې په تصور کې څه چې په ذهن کې ډیر آزاد کار کوي زموږوال وسم په مغ ډیر وړو وړو باریکیو په سی ګرځي په دې باندې حساب کوي آل دا چې په دنیا کې هغه باریکی نورې رنگ څه وي دي او کوشش کوي چې هغه رواني کیفیتونه د انسانانو چې دي هنرمند هغه رواني کیفیتونه انځور کړي زموږ نقاشان دې چې ډېره توجه نه کوي ستاسو تجربه څه ده په هند کې مو تقریبا څو کلونه چې کار کړی د نقاشي هلته څنګه ووځه
خو زه خبرو تاسو وکړم خپل نقاشي او احساس ته هنرمند دې باید کوشش وکړي چې د خپل احساس وړاندې کړي فقط خبره اوس احساس کړه اوس تاسو ویل هندستان کې هغه هنرمندان څه کار کوي هغه واقعا قیدات نه مني په دې نه مني چې هغوی د خپل هغه خپل احساسات څه لري په خدایو کې څه په یو کنواس کې د خپل دغه رنګ وهي صرف یو برس وهي دغه احساس یې د وایي دغه دما احساس ده دغه احساس د خپل احساس ما وړاندې کړی خلکو ته
زموږ ول څه دي دغه شی که ورته وړاندې کې تعجب کوي
خو دا د ما پخوا تاسو ته ویل چې زموږ جامعې ته او خلکو ته ارتباط لري بدبختانه زموږ جامعه تقریبا کدر تو وایم ته وو سم اویا فیصد خلک تعلیم لري دي او پری د نور دا اونری کارونه ته فرهنګي کارونه ته لدینه خو بیچارهګان بیخی لري دي محروم دي او دا نظر په موهید شرایط باندې ده اوس د هندستان د خلک یو بل شرایط یا بل موهید کې ژوند کوي مثلا وطن کې سوله ده وطن آرام ده او جامعه یو د سیو دیموکراسي لري څه یعنی د خلکو خپل شخصیت دي شخصي هغه دي ډیر حفظ ده څوک څه سره کار نه لري اوس موږ خو زموږ جامعه خو ډیر بدبخته جامعه ده
په دې لاره چې نقاشان مو د نقاشانو آثار مو یو ورځ د دنیا د نقاشانو له آثار سره د سیالۍ ورسي ډیر مننه چې را لې او زموږ بلنه مو مننه
تشکر نیازی صاحب
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
اوس د نقل وار دی وږمې دا ځل د اروا په نوم یو نقل راوړی دا وایي د دې نقل پیښې ډېرې ښې سره لګېدلې او سړی تر پایه لاسنیولی ګرځوي
اروا هلک چې زده کړې وکړې او ځلمکۍ شو پلار ورته وویل زویا سبق دې تمام کړی دی نور نو کچھ نه نه اوس نو هغه وخر را رسیدلې چې له کور وو سي مسافر شي زبای و پیړی درکړم سفر پیل کړه د پیړی بارول او تشول د مالونو اخیستل او خرڅول زده کړه خه پورا زحمت وباسه زغوارم چې څومره ژر کېدای شي د ژوند کولو په هنر پوه شي. پلار زوی ته 1000 روپۍ ورکړي چې مال ور باندې راونیسي او بیا یې وپلوري او ګټه پکې وکړي. هلک له کوره رخصت واخیست، بیړۍ ته وخوت، په سمندر کې مزل پیل کړ. له ښه مزل وروسته یې بیړۍ په یوه بندر کې ودروله، په ساحل کې راکوز شو چې بازار ته لاړ شي او په هغو پیسو چې پلار ورکړی وي مالونه واخلي. د دغلته یوه تابوت کې مړی ولید چې لارویان به ورته درېدل او په تابوت یې لکه سوالګر ته چې څوک پیسې ورکوي پیسې اچولې. د له یو چا پوښتنه وکړه چې دا مړی ولې په میدان ایښی دی، مړی خو باید ژر تر ژره خاورو ته وسپارل شي. هغه ځواب ورکړ، دغه سړی چې مړی یې په تابوت کې دی پوره وړی و، او په دې وطن کې دا رواج دی چې څو پورې د دغه کس پور نه وي ادا شوی مړی یې نه خښیږي. نو تابوت به تر هغو دلته ایښی وي چې خلک پیسې ورټولې کړي او ټول پورونه یې پریشي. که د مړی یوه روپۍ پور هم پاتې وي د خښولو اجازه یې نشته. ده وویل، ورشي ټولو پور ورکوونکو ته یې ووایاست چې راشي چې پیسې ورکړم. په ساعت نیم کې ټول هغه کسان را پیدا شول چې په مړی باندې پیسې باندې وي. د ټولو ته پیسې ورکړې او چې په دې ډاډه شو چې مړی نور نو خاورو ته سپارل کیږي، خپلې بیړۍ ته وخوت او تش لاس د کور په خوا روان شو. کور ته چې ورسید پلار یې ورته وویل، عجیبه ده، ډیر ژر راغلې. د چې ټولې پیسې د پردي مړی په پور کې ورکړې وې، پلار ته پلمه وکړه، وی ویل، سمندري غلو مې د بیړۍ مخونی ولا ایثار یې کړم او ټولې پیسې یې رانه یوړې. پلار ورته وویل، شکر دی چې ته ژوندې یې، چې سروې خولې ډېرې دي، غم مه کوه، زه به نورې 1000 درکړم، خو دا ځل به پام کوي په همغه لار به نه ځي چې غلو پکې شکولی وي. زوی پلار ته ډاډ ورکړ، خدای پاماني واخیسته او په بیړۍ کې یو ځل بیا سفر پیل کړ. د سفر په وخت د ترکانو یو بیړۍ ولیده او له ځانه سره یې وویل، دا خوخه خبره ده چې سړی دوستان پیدا کړي، راز سلام به ورواچوم، خبرې به ورسره وکړم، ګوندې د لارې ملګری شو. د ترکانو بیړۍ ته ور وخوت او له چلونکي یې پوښتنه وکړه، له کومه ځای راځئ؟ هغوی ورته وویل، له ختیځه راځو. ده بیا پوښتنه وکړه، څو مو بار کړی دی؟ هغوی ځواب ورکړ، نور بار نه لرو، یوازې یوه ښکلی ښځه راسره ده. ده بله پوښتنه وکړه، دا ښځه خرڅوي، په چای خرڅوي؟ هغوی ورته وویل، هر څوک چې ډېرې پیسې لري دا د ترکانو د سلطان لور ده، راو متختوله، ځکه ډېره ښکلې ده، ګوندې په ښه بیه خرڅه شي. ده د هغې د لیدلو اجازه وغوښته او چې څنګه یې ولیده د هغې د بیې پوښتنه یې وکړه. هغوی ورته وویل، په 1000 یې خرڅوو. د 1000 روپۍ چې پلار ورکړې وي او تیارې ورسره وي ټولې هغوی ته ورکړې. انجلۍ یې خپلې بیړۍ ته راوسته، واده یې ورسره وکړ او یو ځل بیا تش لاس کور ته روان شو. چې څنګه کور ته ورسید او د پلار نظر ورباندې ولګید، پلار ورته وویل، ډېر داسې ښکلی او تازه ښکارې، لکه چې ښه ګټه دې راوړې ده. ده ورته وویل، پلاره، یو ډېر زیات قیمتي غمی مې راوړی، په لیدو به یې بې حده خوشحاله شي، یوه ښځه مې راوستې ده، زما ښځه اوستانګور، د ترکیې د سلطان لور ده. پلار یې ورته په قهر شو، احمق یې وباله، او دواړه یې له کوره وشړل. له ده سره چې نه پیسې وې او نه یې کوم کسب او کمال زده و، ښځې ته په ژړا وویل، اوس به څه کوم، زه خو نه پیسې لرم نه کمال. ښځې ورته وویل، غم مه کوه، زه انځورګره یم، زه به انځورونه باسم، ته یې په بازار کې پلوره، خو ګوره چې هیچ چا ته ونه وایي چې دا انځورونه زه باسم. ښځې انځورونه ایستل او میړه یې په بازار کې پلورل، ګزاره یې روانه وه. په دې منځ کې د ترکیې سلطان هرې خواته بیړۍ واستولې چې د ورکې شوي لور درک ولګوي. د تصادف له مخې د سلطان د کسانو یوه بیړۍ هغه خارګوټي ته هم راغله چې دغه جوړه پکې اوسېدله. د بیړۍ کسانو چې ښې پیسې ورسره وي، د خارګوټي په بازار کې له دې پرته چې چنې ووهي، د خوښي شیان یې په لوړه بیه اخیستل. د سلطان د انځورګری لور میړه چې دا حال ولید، په منډه کور ته لاړ او ښځې ته یې وویل، ښه ډېر انځورونه وباسه چې ډېر شتمن کسان راغلي دي، که خدای کول ټول به په ښه بیه وپلورو. د سلطان لور په بیړه ګڼ انځورونه وستل او میړې بازار ته یوړل. د ترکیې د سلطان کسانو چې انځورونه ته وکتل په خپلو منځو کې سره وویل، دغه سي انځورګری به د سلطان لور کوله، دا د بل چا کار نه دی، دا خامخا هغې ایستلې دي. دوی زلمی ته وویل، انځورونه په څو خرڅوي؟ زلمی ځواب ورکړ، بیه یې ګرانه ده، یو هم تر شلو روپو کم نه ورکوم. هغوی ورته وویل، سمه ده، خو زموږ نور هم په کار دي، که فرمایش درکړو راته باسي. زلمی ورته وویل، زه نه، زما میرمن انځورګره ده، راځئ کور ته به لاړ شو، هغې ته فرمایش ورکړئ و به یې باسي. د سلطان کسان کور ته ورسره روان شول او دوی چې د سلطان لور پیژندله سمدستي ونیوله، وی تړله په بیړۍ کې واچوله، خپل پلار ته یې ورسوله. د سلطان د لور یوازې پاتې شوی میړه غمونو لاهو کړ، نه ګرانه ښځه ورپاتې وه، نه یې پیسې لرلې او نه د کسب و کمال څښتن و. هره ورځ به د ساحل غاړې ته په دې تمه ته چې ګوندې څوک یې په بیړۍ کې سپور کړي او له دې ځایه یې وباسي، خو څوک یې نه پیدا کول. بالاخره یوه ورځ ماسپښین چې زلمی د ساحل په غاړه یوازې ناهیلی ولاړ و، هلته یې یو بوډا کب نیونکی ولید چې په خپله وړه بیړۍ کې ناست دی. زلمی ورته وویل، ما به در سره ملګری نه کړې، کار به در سره کوم. بوډا ورته وویل، زه به بیړۍ چلوم او ته به کبان نیسې، خوښه دې ده؟ زلمی ورسره ومنله، بیړۍ ته ور وخوت او دا ژمنه یې سره وکړه چې ګټه او تاوان هر څه به نیم په نیمه وي، هر شی به برابر سره ویشي. په هغه ورځ چې لمر ولوید او د ماښام د ډوډۍ وخت شو، بوډا ورسره خپله ماښامنۍ وویشله او له هغې وروسته دواړه په بیړۍ کې څملاستل. دغه وخت ناڅاپه یوه زوروره سیلۍ راغله چې د دوی بیړۍ یې د سمندر منځ ته وښویوله او بیخي ډیر وړاندې یوه ناآشنا ساحل ته ورسوله. دا ترکیه وه او ترکو چې نابلده کسان ولیدل بیړۍ یې ځینې واخیسته. دوی یې لکه څنګه چې د هغې زمانې دود و د خپل سلطان مریان کړل. سلطان دواړه د باغ او کرنې په کار وګمارل، بوډا به د سبزیجاتو د پټو پالنه کوله او زلمی ګلان کرل. دواړه مریونه د سلطان د باغ له نورو باغوانانو سره انډیوالان شول. وخت ورباندې بد نه تیرېده، بوډا به شپېلۍ، ګیټارونه او وایلونونه جوړول او زلمی بغه کول او ترنګول، سندرې به یې ویلې. دغه وخت د سلطان لور په یوه هسک برج کې د سزا لپاره نظر بنده ساتل کېدله او د دې لپاره چې زړه یې ډیر په تنګ نه شي سیلۍ ورسره وي. دې ګڼله چې میړه به یې ډیر لرې چیرته اوسي، خو چې د باغ له لورې به یې د ساز او سندرو آواز واورید، په زړه کې به یې ورتیره شوه، دا نغمې به څوک غږوي او دا سندرې به څوک وایي. دومره ښکلي سندرې او ښکلې نغمې، خو یوازې د ښایسته وي. د سلطان لور به خپل میړه ښایسته باله. دې د برج د بندې کړکۍ چې د پرانیستو اجازه یې نه وه، له چولو څخه باغ ته وکتل او خپل ښایسته یې وپیژنده. د سلطان د لور ندیمو او سیلیو به هره ورځ د ګلونو یوه ډکه ټوکرۍ برج ته خېجوله. د سلطان لور د خپل ښایسته له لیدو وروسته سیلیو ته وویل، دغه سړی چې سندرې وایي او نغمې غږوي په لویه ټوکرۍ کې یې کینوئ، په ګلونو کې یې پټ کړئ او دلته یې برج ته راوخېجوئ. زلمی او نورو باغبانانو ګمان کاوه چې د سلطان د لور سیلی غواړي ټوکه جوړه کړي. زلمی په ټوکرۍ کې پاس راوخېجول شو او چې د ګلونو له منځه راووت، حیران پاتې شو چې خوب ویني او که په رښتیا خپله ښځه. د سلطان لور او میړه یې د تیښتې بندوبست وکړ. یوه لویه بیړۍ د سلطان د لور له سرو سپینو مرغلرو او جواهرو ډکه شوه او د سلطان لور له خپل ښایسته او خپلو سیلیو سره ور وختل او هله بیا بیړۍ په تیاره کې په پټه روانه شوه. خو بیړۍ لږ لار لا نه وه کچ کړې چې زلمی ته له بوډا سره کړې ژمنه ور یاده شوه. نو خپلې ښځې ته یې وویل، ګرانې، ما له یوه بوډا سره ژمنه کړې وه چې په ګټه او تاوان کې به سره شریک یو. اوس چې زه په ګټه کې یم او په سرو سپینو او جواهرو بار بیړۍ را سره ده، هغه مې هیر کړی دی. دغسې چلند مې په زړه نه آوارېږي، زه خو وایم چې که خطر هم وي توکل په خدای ورستنیګو او را سره ملګری کوم یې. ته پکې څه وایې؟ د سلطان لور یې غوښتنه ومنله او دوی بېلې دی چې خطر ورپېښ شي بوډا هم د ځان ملګری کړ. د سمندر په منځ کې زلمی بوډا ته وویل، لژمنې سره سم به په بیړۍ کې ټول شته سره نیم کوو. بوډا ورته وویل، په بیړۍ کې خدا ښځه هم شته، هغه هم نیمه زما او نیمه ستا کېږي. زلمی ورته وویل، ګرانه مشره، زه ستا د نیکۍ پوره وړی یم، زه دې ته تیار یم چې دا خپله نیمه برخه ثروت هم تا ته درکړم، خو البته ښځه به را پرېږدې، دا به زما وي. بوډا وخندل، ویې ویل، ته ډیر سخي زلمی یې، ما پیژندلی خو ته ما سم نه پیژنې. زه د همغه بوډا اروا یم چې یو وخت په تابوت کې پروت وم او د پورونو په وجه مې د مړي د ښخولو اجازه نه وه، خو تا خپلې ټولې روپۍ زما په پور کې ورکړې. دغه شتمنی او دغه بخت چې دې موندلی دی، دا ټول د هغو خو برکت دی، زه هیڅ شی نه غواړم. دغه وخت بوډا زلمی ته دعا وکړه او لکه برېښنا چې ښکاره شي او بیا نه وي، له سترګو پناه شو. د زلمی بیړۍ چې د پلارانۍ ښار ساحل ته ورسېدله، ټول خلک ورباندې خبر و چې د دنیا د مخ یو ډیر لوی شتمن را روان دی. هغه څوک چې په ساحل کې ورته انتظار ولاړ و او زلمی ته یې غېږ ورکړه، د زلمی پلار و. زلمی پلار یې او میرمن یې ټول عمر په خوشحالۍ او عزت تیر کړل.
په ډیرو وجرو کې لډیر په خوا د نورو مجلسونو ترڅنګ کله ناکله ترنم هم کیږي. هغه کسان چې ښه غږونه لري، اکثرا دوی یا خپل یا د نورو شاعرانو شعرونه په مترانم انداز کې داسې وایي چې د ټول ساز تنده پرې ماتیږي. په سټوډیو کې نن محمد شفیق خان را سره میلمه دی. شفیق خان خو غږ لري، دی به راته ووایي چې څنګه یې له ترنم سره شوق پیدا شوی. محمد شفیق خان، ترنم خو له سازه سره کیږي او بې سازه هم خلک کوي، نو تاسو څنګه کوئ؟ بې سازه ترنم کوئ که له سازه سره؟
زما خو تر دې وخته بې سازه ترنم و، ځکه چې تنهایی وه، نو هغه تنهایی زه ترنم ته راوستلم او ډیر مې ناشنا سم زمزمه کاوه. هغه مې اوردی تقریبا، هغه مې په مغزو کې کښېناستې.
دا راته ووایاستئ چې څنګه مو علاقه پیدا شوله دې ترنم سره؟
داسې و چې مشکلاتو تنهایی ته یوړلم، بیا نو د مکتب و د درس په وخت کې هغه کتابونه ډیر راته مشکله وه، نو هغه به ما د شپې تر سهاره ویله. هغه د شپې تر سهاره چې به مې ویله، هغه تر څنګ به ما د ناشناس غزلې اورېدلې، دا به مې تر سهاره اورېدلې. په هغه به زما خوب
په یو وخت کې به دې دوه کاره کول؟
اوکې. هغه تقریبا داسې و چې مطلب هلته به ما د ریاضي سوالونه الوله، د بل تر څنګ چې سهار چې به زه راپورته سوم، تقریبا د ناشناس کومې غزل چې به ما اورېدلې وې، هغه به زما ټوله په دماغ کې پرتې وې. خو اوس هغه رقم نه یم.
نو ولې څه سوي دي؟
وخت تیر سو، نه پوهېږم چې ولې. په هغه شپو کې احساسات و، جذبات و، آواز هم ښه راپورته کېدې. دا ځای ته زما فکر نه و چې بیا داسې زوال راځي، مطلب کمزوري کېږي.
علاوه له استاد ناشناس نه چې تاسو یې سندرې ترنم کوئ، نور څوک دی چې تاسو یې علاقه لرئ ورسره چې باید ترنم یې کوئ یا ترنم وایئ؟
دا اول سر و د کندهار کې د بیدالله، او بیا د دې تر څنګ بیا چې کله زه داسې د مطالعې د سټډیو خواته ورنږدې سولم، یا مې کله تنهایی کې ژوند درلودې، او بیا مې خوشحال خان خټک ډیر مطالعه کاوه، بیخي ډیر مې مطالعه کاوه. په هغه وخت کې زما سره د خوږ ژبې آواز داسې ښه خوند راکاوه د ناشناس، او دا مې فکر کاوه چې مطلب اصلا چې موسیقي ده نو همدا ده.
په اردو کې بیا د چا غزلې ترنم کوي؟
په اردو کې خو نو داسې دي چې هغه کې ډېر ښه موسیقاران سته، ډېر ښه ښه هنرمندان سته، ډېر خوندور هنرمندان سته، دا هلته هم سته او په انډیا کې هم سته. زما تقریبا پخواني ټوله هنرمندان چې دي د هغو وختو، بلکې هر هنرمند چې په افغانستان کې هم تیر سوی دی، مثلا دا اوس پروژه کې زما ډېر کوشش دی، په رامزایر باندې زه کار کوم او تقریبا ما زیو زمزمه کوم، هغه ډېر بیخي زیات. نو په دې کې زه وینم چې مطلب هر یو په خپل وخت کې کار کړی دی او
د هند سندرغاړو مویل، د کلاسیکو سندرغاړو، په هغه کې د چا غږ ډیر ستاسو د توجه وړ ده.
هغه ډیر چې وو تقریبا دغه سل یا یو سل څو غزلې چې سیګل ویلی وې، نو ځکه چې ناشناس خو اردو او اردو زما دپاره مشکل هم و، نو کله چې به ما یو دوې درې غزلې اورېدلې په اردو کې د ناشناس، هغه بیا وروسته زما دا فکر سو چې دا د سیګل آواز دی، نو بیا به ما د سیګل پر رنګ باندې زمزمه کولې. او د 2000 مخکې تقریبا د سیګل کم کمپوزونه چې وو څونی غزل چې ته ویلې په هر کم چې ویل جي، مشکل د الفاظو درست وو، مګر په کمپوز وو او په طرز وو، په لهجه کې چندانې فرق نه وو.
تاسو سیګل یاد کړه، د هغې یوه سندره راته چې مشهوره یې، هغه راته زمزمه کوي، ترنم یې کوي.
بلې، د بخښنه غواړم د نوشا صاحب په قول باندې چې د سیګل تا غزل د ده پر حالات باندې جوړه وه، نو ده ته ځکه ډیره خوښه وه، د چې هر څه غزلې وې ویلې وې په هغه کې د ده دا غزل ډیره خوښه وه. او بیا د ویلیم و دا په کتاب کې ما مطالعه کړل، د دې سټډي ما وکړل چې دغه غزل چې ما ویلې ده، کله چې زه مړ سم زما پر قبر به زما سره تاسو یوسي تر جنازې پرې، دا د ناشناس په آواز کې ما واورېدلی، بیا مې د سیګل په آواز کې واورېدلی چې ډیره ښه په خوند یې ویل ده، کېدلی سي لږ څه د ناشناس پر طرز زمزمه کړم. او بیا هم دوی داسې وکړل چې کله سیګل مړ سو هغه غزل یې د ده سره یوړل تر جنازې پرې.
جب دل ہی ٹوٹ گیا، جب دل ہی ٹوٹ گیا، ہم جی کے کیا کریں گے، جب دل ہی ٹوٹ گیا، الفت کا دیا ہم نے اس دل میں جلایا تھا، الفت کا دیا ہم نے اس دل میں جلایا تھا، امید کے پھولوں سے اس گھر کو سجایا تھا، امید کے پھولوں سے اس گھر کو سجایا تھا، ایک بے دل لوٹ گیا، ایک بے دل لوٹ گیا، ہم جی کے کیا کریں گے، جب دل ہی ٹوٹ گیا.
ڈیر زیادہ مننا. البتہ سائیکل زا ماورا ما غگ مڈیر اور نس دے سائیکل تھا بدبنا مودا کی مولی دا ساز لالو سر سندری ونا ویل د دی دلیل سو
د ٹولن اس آؤٹ وم
بیا چې بیرته رالی ټولنې ته ولې دې دا کارونه
نه مې ورته فکر چې داسې به راځي، او زما دونې په اهمیت هم نه پوهېدلم چې رښتیا خبره سي.
اوس دې څه نیت؟
اوس مې دغه نیت دی چې زه باید پر دې باندې کار وکړم، او په هر حال چې وي چې څه نا څه چې اڅونې زما څه کېږي، زه باید خلکو ته ځان ښکاره کړم.
یعنی اوس مو زړه ده چې د ساز لالو سره
سندره
په دې برخه کې مو څه زده کړې هم کړې دي کم نه دي کړې ده
یا نه مې دي کړې چیرې؟ مطلب څوک ما په شاګردۍ باندې قبلوي یا دی ما اکسپټوي، زه بیخي اماده یم هر څوک چې وي.
تاسو په خپلو خبرو کې استاد ناشناس څو ځلې یاد کړ، د هغه یوه سندره چې ستاسو ډېره خوښېږي هغه راته ترنم کوي.
درست ده، د پښتو غزلې او پارسي غزلې خو دا تقریبا زما په دماغ کې ټوله ناست وي، مګر اوس چونکې وخت ډېر تېر شوی دی، نو دا هغه ډېرې نرمې غزلې چې دي او د چې په هغه اول سر کې ویل دي او ښه خوږه آواز کې ویل دي، هغه به زه درته ووایم چې د په اول ورځ په راډیو کې ویلې ده د ده په قول باندې.
ناروغ یار بلا دے واخلم، داغ دے خدای مرا باندے وین، او ناروغ یار بلا دے واخلم، ناروغ یار بلا دے واخلم، خدای دې له دیوارې را جوړ کړه او ناروغ یار، خدای دې له دیوارې را جوړ کړه او ناروغ یار، خلق بوای بخت تور دی آرم رینا، ناروغ یار بلا دی واخلم، بلا دی واخلم، خلق
تک باوائے بخت تور دے آرے مرنا نارو غیار بلا دے واخلم بلا دے واخلم
ڈیرا مننا
عدالت او له فساد سره مبارزه که غواړی د فساد موارد د ازادي رډو لاره مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو ته د غشمیرو لاره له موږ سره په اړیکه کې شي 0 9 9 0 15 10 0 0 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 www.facebook.com/azadiradio.